السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبري غړی کې ز منو شاستا سو قربایم نیکه هله پیرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمې زو نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړي د خبرونو سرټکی په کورمکه د افغان طالبان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ انخطې شوې د چمن وانګورړې پرلطوالو د ویزه او پاسپورت شرط ختمولو غوښتنه تکرار کړه او د عربي هیوادونو مشران نن په بحرین کې د غزې په حالاتو سرمشریزه کوي د خبرونو تفصیل په کورمکه د افغان طالبان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په انخطو کې دواړو خواو ته مرجوب لا وخته د پاکستان امنیتی سرچینو او ځای مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې لومړی انخطا د مای په 14 او دویمه د مای په 15 مشوي لومړی انخطا د کورمې په مانو جبا اثر کې په ازغن تار وشو چې په نتیجه کې د پاکستان پوز سلور سرتيري جوبل شول ځای مشرانو مشال ریډیو ته د امنیتی ځواکونو په حواله ویلي چې په ډیورنټ کرخه د ازغن تار د بیا رغولو ترڅنګ لګنور تعمیراتي کار روانو چې افغان طالبانو په برید وکړه لا غي ورستا سرحدي دروازه تړل شوې چې لا هم نه د پرانستل شوې د طالبانو حکومت لا دنخطې د وجوهاتو او د مې ديار لسمې په جګړه کې د وخت زیان په اړه سندې ویلي د افغان طالبانو پاکستانی ځواکونو ترمنځ دوه منخطه پرون وشوه چې پکې د پاکستان د امنیتی سرچینو په وینا یو سرتیری وجل شوې او د یو عام وګړي او یو پولیسواله په ګډون شپک تنه جوړل شوې دي د خرلاس یو مشر عمران علي نن مشال ریډیو د تازه پیخي په اړه ویل
هغه جګړه سپینې شګېتا او ترې سرسورنګ ګویتا وغځېدله پرون شپه او باندې دولس بجې یو ځل بیا د خلاصۍ او بارډر ان ال سي او د برکی باونډري باندې بریدونه تر سوې پورې دوام لرلو
بلخوا د طالبان حکومت د مې 15 پنخټو کې د خپل شپګو سرتیرو د جوبلېدو خبر ورکړی دی د بلوچستان د چمن پرلطوالو او ځای مشرانو پروند جرګې لاره له حکومت غوښتنه کړې چې له افغانستان سره په پوله د ویزه او پاسپورت شرط دې ختم کړل شي د جرګې ګډونوالو د چمن د پرلطویان صادق اچکزي پروند مشال ریټول حکومت د پرلطوالو غوښتنه نه منې نو په کار ده چې د سیمې د مشرانو جرګې دې ته پام وکړي د چمن پرلطوال د 2013 کال نومبر میاشتې په احتجاج دي بلخوا پروند په پیښور کې د جنوبي وزیرستان د انګور اړې پرلطوال لو هم په پولا د ویزه او پاسپورت شرط ختمولو لپاره جرګه کړې ده د جرګې زنو غډونوالو مشال لريو ته ویل چې د حکومت د دې اقدام لوجي نه یوازې اقتصادي ستونزې زیاتې شوې بلکې د ځوانانو په تعلیم یې هم بد اغیز شوې د جرګې یو غډونوال عبدالمیر خان مشال لريو ته ویل په کار ده چې حکومت دا ستونزه هوار کړي د پاکستان حکومت د 2013 کال نومبر میاشتې په پولا د تاګ راتګ لپاره د ویزه او پاسپورت شرط لازمي کړی چې پرځدې چمن او انګورا ډاکه احتجاجي پرلتونه روان دي حکومت دریز لري چې دا اقدام یې د امنیت په خاطر کړی دی شمالي وزیرستان میرامشاه کې د سرکاري او شخصي سکولونو استادان له 13 ورځو راهیسې په احتجاج دي او غوښتنه کوي چې ځلي انتظامیه دې بي ځای مداخلت نه کوي په میرامشاه کې ځنې استادانو پرون مشال لريو ته ویل چې مقامی انتظامیه د دوی په چارو کې بي ځای مداخلت کوي او تذلیل یې کوي د استادانو د اتحادیه مشر پروفیسور اسد الله داول د احتجاج پر مهال ویل چې په کار ده د استادانو احترام وشي او غیر متعلقه چارواکي د دوی په چارو کې مداخله لته ونکړي بلخوا د ځلې انتظامیه میرعلي تحصیلدار غنی ورامان وزیر میرامشاه پریس کلب کې خبري اعلان ته ویل چې د صوبایي حکومت په هدایاتو د سکولونو فعالولو مهم یې پیل کړی دی د دې ترڅنګ د نهم او لسم ټولګي امتحانونو کې د نقل د مخنیوي لپاره یې د مرستيال کمشنر په امر اقدامات کړي او دا اقدام د دفع یو سل سلور سل وختم دفع لاندې راځي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان سپریم کورټ کې د احتساب ادارې یا نیب ترمیمی بیل مقدمه په اوریدنه کې د ویډیو لینک للارې وړاندې شوې ده د زیارت په ورځ عمران خان د سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ مخه ته د نیب ترمیم پر ضد د انټرا کورټ اپیلونو اوریدنه پر مهال ل اړیالې زندان څخه د ویډیو لینک للارې حاضر شو د هغه ګوند پاکستان تحریک انصاف هم په ایکس پانا یو تصویر شریک کړي چې پکې عمران خان لیدل کیږي د دې محکمې د تیرې اوریدنې پر مهال د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسا حکومت ته امر کړی وو چې د پی ټی آی بنسټګر عمران خان دې د دې مقدمې په اوریدنه کې ګډون وکړي او د راتلونکو اوریدنې پر مهال دې خپل دلایل وړاندې کړي. که څه هم د دې مقدمې اوریدنه د سپریم کورټ په ویبپاڼه نیغ په نیغه خبرې ده، خو د عمران خان د حاضرېدو ویډیو یې نه ده خبره کړې. یاد دې وي چې د نه په قانون کې د وېشتو ترمیمونو په اړه یو بل د تیر 2023 کال په مې میاشت کې قومي اسمبلی او سینټ منظور کړی وو، خو د هغه وخت ولسمشر عارف الوی په دې قانون د لاسلیک کولو نه انکار کړی وو چې له هغه وروسته د پاکستان جمهوری غورځنګ په مشرۍ حکومت د دغه کال په جون کې د پارلیمان ګډه غونډه رابللې وه او د قومي اسمبلی او سینټ ګډې غونډې د دغه قانون منظوري ورکړې وه. او بل خبر دا چې د عربي هیوادونو مشران نن په خلیجی هیواد بحرین کې په داسې حال کې سرمشریزې لپاره راغونډیږي چې په غزه پټۍ کې جنگ روان دی او د اوربند آثار نخکاری. د بحرین په سرخار مانامه کې پرون د عرب لیگ د 22 غړو هیوادونو بیرغونه ځوړند کړل شوی وو. دا لومړی ځل دی چې د عربي هیوادونو بلاک د نومبر په میاشت کې د گاونډي سعودي عرب په سرخار ریاض کې د غیر معمولی سرمشریزي ورسته سره یو ځای کیږي. د اسلامي همکارۍ په تنظیم کې 55 هیوادونه غړیتوب لري چې مرکزی په جده کې دی. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. په کوربه کې په پاک افغان پوله د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ بیان خطر شوی. د کوربې خلک د جګړې له وجې له مشکلاتو سره مخ دي.
چې کومه شخړه روانه دی هغه ګولیر سیه کلی کې نغې وجنه خلکو ډېر خوف او ویر وجنه علاقه لګیږي هغې نه کاډي هم اکنې.
د بلوچستان د چمن پر لتوالو او ځایي مشرانو ترمنځ پرون یوه جرګه شوې. په جرګه کې څه ویل شو؟
زموږ د دواړو خبره یې ووه چې دا پاسپورټ نه منو، دا لار دی لسی. موږ جرګه کامیابه شول.
هلته د جنوبي وزیرستان د انګور اډې د پرلتوالو په استازیتوب قبایلي جرګې هم له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې د شرط ختمولو غوښتنه کړې. بلخوا د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د ټولو سکولونو استادانو د احتجاج په توګه سکولونه بند کړي دي. دوی له ځلي انتظامیه شکایت لري.
ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دا دے امن و امن ڈومین دا چې د تر پولیس وی حالت به پرو سکیورټی پرووایډ کوي. گورنمنٹ های سکول هڅه خیل تا دی نن وتل ټیچرونی جیل تا وچا ولا ایف آی آر نه پکټ کړل.
په دوبۍ کې د پاکستانیانو د اربونو ډالرو کورونو او نور ودانیو په اړه ریپورت باسونه پاره ولیدي. دا او یو شمېر ریپورتونه به هم واورې د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونه کې هم واوریدل، په کورما کې په پاک افغان پوله د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ یو وار بیا جګړه شوې. په تازه جګړه کې د طالبانو ځایي اوسیدونکو او د پاکستان امنیتي چارواکو ترمخه یو عسكر وجل شوی او یو عام وګړي په شمول یو شمېر کسان ژوبل شوی دي. دا جګړه د مې په 14 مله هغه وروسته پیل شو چې په مانو بسر کې پاکستانی ځواکونو د ازغن تار بیا مرامت او سنوري تعمیراتي چارې تر سره کولې چې افغان طالبانو په بریټ کړی دي. دا وخت په پوله جګړه ودرېدلې خو مستقیل دزبندي نه ده شوې. بلخو د سیمه مشران وایي چې د جرګې لپاره حاصل پیل کړی دي. تفصیل ل سیمه زمون خبريال طارق اورګ زیرا کوي.
په کورما کې پر پاک افغان پوله د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ یو ځل بیا جګړه شوې ده. د خرلاڅو یو مشر عمران علي مشال لډیو ته په شپړسم مې ویلي، د چهارشنبه په ماسپخین د مڼو جابې سر په علاقه اچانک جګړه شروع شو چې وروسته پر پوله پرتو یو شمېر سیمو ته وغځېدله. علي زیاتوي دا جګړه سهار وختي تر نور ختلو پورې جاری وه چې پکې د غوټو استعمال بدري غشبې دي.
هغه جګړه سپینې شګې ته او ترې سرسورنګ گوي ته وغځېدله. پرون شپا په باندې 12 بجې یو ځل بیا د خلاصۍ او بارډر این ایل سی او د برکی باونډري باندې بریدونه تر سبې پورې دوام لرلو.
د مې په 14 په مڼو جبا سر کې پر سرحدي کرخه د ازغن تار بیا مرمت او ځینې نور تعمیراتي کار د کېدلو په وخت افغان طالبانو جنگ پیل کړی وو. که څه هم جګړه وروسته په خپله ودرېدله، خو د هغې رسمي ډزبندي نه وه شوې. په تازه جګړه کې دې خوا د پاکستان پوځ یو عسکر مړ او یو عام وګړي په شمول شپږ تنه د زخمیان کېدلو خبر ترلاسه شوی، او همدغه رنګ د طالبانو لخوا د خپلو شپږو سرتیرو د ژوبل کېدلو راپور ورکړل شوی. تر اوسه په دغه جګړه کې دې خوا لسو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د جګړې علت او پیل په اړه معلومات د تریمنګلو یو مقامی مشر نوم او غږ نه ورکولو په شرط مشال لوډیو ته ورکړي. البته دې خوا مرګ ژوبله د اوړېدلو راپورونه امنیتي چارواکو ته تصدیق کړي. بلخوا د جګړې له ویرې پر پوله پرتو لزینو سیمو عام خلکو کډې وستل پیل کړي دي. د تریمنګلو سمیر خان مشال لوډیو ته وایي په عامه بدی توغندي پر لګیدلو په خلکو کې یره ده او غواړي چې خپل کورونه پرېږدي او د خوندي سیمو په طرف لاړ شي.
موجوده صورتحال مطابق د کتری او علاقه دی، هغې هم کوم بچی وغیرہ غا هم وبسل چې کوم شخړه روانه دی، هغه ګولیر سی کلی کې نغې وجنا خال کوټیر خوف او ویر واجنا علاقہ لگی یغی نه کاډی هم اپنی نمونګلا حکومت نه دا مطالبه دی چې کوم شخړه روانه دی، زیاده انګمی صورت حال باندې چې بند کړل شي چې مونږه علاقہ نور متاثر نشي، مو علاقے ته نور دار د نقصان ونه رسي.
بلخوا د دغه جګړې پاړه د پاکستان پوسټ ویلی او نه اخو افغان طالبانو خپل دریز را کړي. البته د خلصو یو مشر سید مبین حسین مشال لوډیو ته د زیارت په ماسپخین ویلي سلور ګنټي ارزي ډزبندي تر کېدلو پس دا وخت پر پوله امن دی. حسین زیاتوي دواړه خوا مشران به په خپلو کې کینی او د راپورته شوي کمې شخړې ته د حل لار به ګوري چې جنگ په مستقله ودروي.
بهرحال سبیل میره پورې جنگ وشولو گورنمنٹ خپل منځو کې بیا عربیتی سے شی حکومو ارضی د سلور گنڈے ڈسبندی شوی دیں اطلاع دا شی دی دوی سیول کم سپنگیر دی سیر ایمو گردیز نا ولیار ورسی دو آو دی امنیه کمندان آر ورسی دلو انشالله جرگا بکوونو کوشش کوو چه جرگا وشی انشالله امید دیتا امن به بحال شي.
مانو جابو سر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي کرخه پرتا یا بغرایز علاقه ده چې هغلته د 2013 کال په اگست میاشت کې هم ازغن ته لګول په خبره د دوه ملکونو ترمنځ جګړه شوی و. که څه هم هغه وخت د دواړو خواوو مقامی مشرانو ترمنځ تر مذاکراتو پس پر ازغن تار بند شوی کار بیرته شروع کړی شوی و، خو اوس په مرامت بیا شخړه راپورته شوی. په 2013 کال کې په سرحدي پوله ازغن ته لګول پیل شول چې د پاکستان حکومت مخه پر هغې داوه چې د وسلوالو تګ راتګ مخه ونیسي او ورباندې د بریدونو مخنیوی کول غواړي. د افغانستان حکومت پر پوله ازغن ته لګولو د پاکستان د هغې اقدام مخالفت کړی وو. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو ته غواګیاست او زبوک غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن للارې اوري.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو بلوچستان ته د چمن پرلتوالو او ځای مشرانو ترمنځ پرونی وجرګه شوه چې پکې غوښتنه وشوا چې د پاکستان حکومت د افغانستان سره په پوله د ویزو او پاسپورت شرط ختم کړي. د جرګې ګډونوالو د چمن د پرلتویان صادق تکجی اچکزی ویل دي چې په جرګه کې د دواړو غاړو یو خبره وا چې لار دې خلاص کړل شو، د پاسپورت شرط ختم کړل شي. د 2013 کال د اکتوبر په پیل کې د افغانستان حکومت ویلی وو چې د نومبر له اول نیټې څخه به په چمن او د افغانستان سره په نورو لارو د تګ راتګ لپاره د قانوني سفري اسناد لرل لازمی وي، چې پر ضد یې د اکتوبر په 28 په چمن کې دغه پرلت پیل شوې ده. نور حال سیمه د مشال ریډیو خبريال سمات شبنم راکوي.
د چمن پرلتوالو د کوټي او چمن ترمنز لوې لارې د کوژک پسمه کې د مئی لسلرمي د هر ډول کارباري سامانونو موټران پر مخ تړلې ده چې لکهبل کارباري موټران چلوونکي له ستونزو سره مخ شوي. د کوژک په غر کې ولاړ یو موټر چلوونکي اسلام خان مشالې ډوته وویل
رواني چمن لروانی بیش بارډر لروانی نو ترانجټ دی کې ترانجټ کې وسمه بدا کې څوک دای په ساو سول دونه څوک نسته چې دی غور اوخري چې موږ دا چمنه پرې لکه چمن په ګودامو کې یا په یاډو کې خپل گاډي ودرو په موږ د ډریوران تن خاوې شروع دي زموږ د پسې شروع دي نو ډیر سره مجبور یې ودا غلطه وتلی چې بالکل بي عزتي ته وتلی نو د حکومت ځخصه نه درایت تسته
د لاره له هغه ورسته تړل سوی د پلتوالو په خبره چې د مئی پر سلرمه د پاکستان سره د ځواک د دوی پر پرلت برید وکړ چې لکه بل دوه کسان مړه او شاوخوا لس کسان ژوبل سول خو سره د ځواک دغه تورونه ردوي او وایي چې دغه کار پلتوالو کړی خو په دې اړه څه ثبوت نه دی وړاندې کړی پلتوال وایي چې دغه لاره به تر هغوی پورې تړلې وي تر څو چې غوښتنې منل سوي نه وي په دې اړه د پرلت کمیټې غړي مولوي مصطفی مشالیډو ته وویل
مخکې چې کومه لار موږ بنده کړې وله بیا عسکري قیادت شخصا برګیډیر زما سره دا مجلس وکړي ستې لارې لکه په درې ورځو کې به موږ دا فیصله واپس اخلو خو بیا د پرلت کمیټې په مشاورت سره چې دې مجلس وکړي موږ لارې لکه خو موږ سره بیا دغه برګیډیر پر دا مجلس نو ولاړ نو موږ بیا راوغړله راپورته سلو دا لار مې بنده کړې ده دا صرف او صرف د چمن د خلکو دپاره چې کوم خوراکي توکي دي یا د ضرورت اشیاوي دي چې لاغه خپل ژوند په سبا کوي هغه شان موږ پر دا مخې لکړی دي خپل لار مې په سیټ کې د ګړنګ په سیټ کې ورکړې ده دا نور عسکري قیادت یا د زورور قوت څه دلته دی یا د نه حق فیصلې څه کوي چې دغه ګټه جوړي هغه ټول شان موږ دلته بند کړی دي
د مئی پر 15مه د چمن د پلتوالو او د سیمې د مشران لخوا یو جرګه هم تر سره سو د دې جرګې په اړه د چمن د سوداګرو اتحادیې مشر او د چمن د پرلتویان صادق اڅکزي مشالیډو ته وویل
جرګګۍ بقاعده د سرکار او زموږ د وطن چې هغه خلک درنونه پرې پرلت له نور راغلي هغه او د پرلت خلکو په مشترکه جرګه وکړل ډېر هغه خلک چې پر سرکار به وسله وه هغه خلک ډېر ښکاره کېده لکه سرکار سی واغوته دا وطن ورکړي دا موږ سره جرګه سو خو زموږ د دواړو خبره یو و چې دا پاسپورت نه منو دا لار دی لسی موږ جرګه کامیاب سول د جرګې خبره دی و منی کړه پرلت خبره نه منی دا جرګې خبره دی و منی
پر ډیورنت کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لزب کول پرزيد په چمن کې د سوداګرو سیاسي ګوندونو او پنديان پرلت د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر له 8 روان دی د حکومت د چمن او سپین بول ډاکټرمن سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستان شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پر ډیورنت کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی وو حکومت وای چې د غامې په یواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي لپاره خستي د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار خبرې سوي خو څه پایله نه دا ورکړې سمت شبنم مشال ریډیو چمن
هلته د جنوبي وزیرستان د انګور اډې د پرلتوالو پاستازي توپ قبایلی جرګې پرون په پیښور پریس کلب کې په خبري غونډه کې ویل چې له افغانستان سره په پوله دوی ته د پاسپورت او ویزې لارې د تګ راتګ پالیسی ځکه د منلو نه ده چې دواړو خواو ته د دوی خپل خپلوان وسیږي او د تګ راتګ د نوې پالیسی لوجې اغوی سره رابطې هم کټ کیږي بیا د اقتصادي او تعلیمي ستونزو سره هم مخامخ کیږي بل خو د پاکستان حکومت د تیر کال د نومبر له اولې نیټې څخه په چمن او افغانستان سره په نورو لارو د تګ راتګ لپاره د قانوني سفري اسناد لرل لازمی کړی دي تفصیل له پیښور زمون خبريال غلام غوسرا کوي
د سویلی وزیرستان د انګور اډې د پرلتوالو پاستازیتوب د قبایلی جرګې مشران پیښور ته راغلي دي او په پیښور کې د خپل غوښتنو چارواکو ته د رسولو لپاره هلي ځلې پیل کړي دي په دغه لړ کې دغه قبایلی مشرانو د مئی په 15مه په پیښور پریس کلب کې په خبري کانفرنس کې وویل چې د افغانستان سره په پوله دوی ته د پاسپورت او ویزې د لارې د تګ راتګ پالیسی ځکه د مننن وړ نه ده چې دواړو خواو ته د دوی خپل خپلوان اوسیږي او د تګ راتګ د نوې پالیسی عملی کولو سره د دوی غم خادي او تجارتي هلې ځلې متاثره شوې دي د خبری کانفرنس وروسته د مولانا تسبیح الله په نوم یو قبایلی مشر مشال ریډیو ته وویل چې په انګور اړه د پولی دواړو غاړو ته پراته خلک نه یوازې د ژوند د بنیادی اسانیو نه محروم دي، بلکې په پوله د تګ راتګ د نوې پالیسۍ په وجه دوی د خپل خپلوانو د مړینې په مراسمو کې د ګډون د حق نه هم محروم شوي دي.
بنیادی مسله هغه زمونږ د ویزا او پاسپورټ چې کوم رجیم اوس رجسټریشن دی دغه اجرا نه مونږ ډېر متاثر شوي یو. هغه کې غټه مسله دا ده چې زمونږ وزیر قبایل دا د بارډر آر پر دونو طرف آبادی یو رده خوا دی یو رده اخوا دی، د دې تګ او راتګ جنازه کې شرکت پټۍ او پوله هر څه سره شریک دي. نو مونږ دا وایو چې مونږ دپاره د یو سپیشل کاونټر جوړ شي چې هغه د علاقایي خلکو دپاره د لوکل آبادی دپاره هغې تګ او راتګ کولای شي. بنیادی تاسو لکه ما تاسو ته وویل چې مونږ ته د ژوند حقوق نه دي حاصل، حتی کې د مرګ حقوق نه دي حاصل. د ژوند هم څه حقوق وي، د مرګ هم څه حقوق وي. د مرګ حقوق دا دي چې زمونږ ډډ باډي هغه نه پرېږدي اخوا چې څوک خپل دفنایي دپاره وباسي، یا د ای خوا نه دخوا د سامک بیرا د هغې ته په سینایسي بنه اجازت نه ورکوي چې خپل مرده دلته خښ کړي چې هغه جنازه وشي، په هغې کې کلخانی وشي، د هغې فتح خوخانی وشي، خپل ورور پکې شریک شي، خپل دوست یار عزیز او اقارب پکې شریک شي. نه دا مونږ د مرګ د حقوق نه هم محروم یو.
د انګور اړې د جرګې مشرانو په خبری کانفرنس کې وویل چې حکومت دې دوی ته د پخوا په رنګ په شناختی کارډونو یا تذکیرو د تګ راتګ اجازه ورکړي. په دغه اړه څو نورو د انګور اړې د پرلتوالو د جرګې مشرانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل:
مون نوم عبدالمیر خان دی، او میشه دا مشکلات آئے چې هغه مړ ګډون وشي نو ور پرېږدي، او بل یې میر ځمکې الت اخوا دي دخوا دي، او بیا په دا اخوا دخوا کې میشه تا د ویزې ډېر مشکلات آئے. پاریس کې دوه درې وره میر وړي وړي، بیا په دوه درې وره خو پاریس کې ویزا بیا نه لګېږي.
د انګور اډې خبیب الله مالکیه، او میر دا ښه چې کیمره پټینه را وړي دي، میر پکې ما جرګه راغلي چې دا د میر مهمه خبره خو د میر دغه دو چې په ګډ پندې میر ته وصالات نشته، پاسپورټ به زه غوړي په دغه د میر واس نه راسیږي، د شپته کله میر په خپل شناختون تللی په جیبینه کمی د پاکستان ثبوت دی، سر ته رسېدلی ثبوت دی، په دا د پوزه د میر نه به زه غوړي ووه میاشته ووتله چې میر خپل قابلې سره یسوري نو نیم کیس دی نیم هیلې دی، نه کیس به پورته پرېږدي نه پوسه کورته پرېږدي.
ما نوم تسبیح الله دی، زه بیسیکلي د انګور اډې یم، کور مې هغه خواته دی یو د خواته دی پولې. اوس زمونږ نورې خبرې خو تاسو ته مشرانو ټولې وکړې چې مونږ ته څومره مسایل دي مغا دي، خو مونږ خاص کر اوس ایف ایس آی اگزام سټارټ کوونکي دی کنه، 15-16 نه به سټارټ کیږي. اوس زمونږ سټوډنټس غونډ اخواته ایسار دي، غونډ سره پاکستان شناختی کارډ هم شته دی، ورسره هر څه برابر دي. اوس هلته دوی ته اجازت نه ورکیږي. اوس د میټرک والا زمونږ څومره سټوډنټس دا خو د اگزام نه هم پاتې شول. اوس ایف ایس آی والا دي، یونیورسټي والا دي کنه، کوم سمستر وایز اگزامونه دي کنه، اوس هم سټیږي کنه. دا غونډ اخواته ایسار دي، او مونږ د ما سره چې اوس څومره لیست دی کنه، مونږ سره اسی کسان اوس ما سره دي کنه، چې ماته د نمونه رسېنډ کړي دي چې که د خونه سد طریقه کېږي کنه. مونږ دلته ډیرو خلکو سره دا شیر کړل کنه، خو اوسه پره مونږ ته داسې چا جواب نه دی راکړی چې پراپر مونږ ته ووایي چې بس دی مونږ را پرېږدو.
د انګور اډې د پرلتوالو د جرګې د غوښتنو په اړه مې په صوبایي اسمبلۍ کې د کوز سویلي وزیرستان د غړي آصف خان نه پوښتنه وکړه. نو هغه په ځواب کې وویل چې د بارډر منیجمنت نوې پالیسي وفاقي حکومت جوړه کړې ده، او په صوبه کې د دوی صوبایي حکومت په دې کې څه نشي کولی، خو پکار ده وفاقي حکومت او وفاقي ادارې دې پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي، او په کرخه دواړو خواو ته د اوسیدونکو قانونو لپاره په تګ راتګ کې دې اسانی راوستلی شي.
چې څومره موږ ډیورنډ لاین دی ټرایبل ایریا نه واخلاتو لاندې بلوچستان په دا مسئلې موږ ته روانې دي، په کار دا دی چې آل ټول سټیک هولډرز په دغه کې کښېني، او په دغه کې چې کوم جنون د خلکو لوکل دلته ایشوز دي موږ ایڈریس کړو. ډیلی ویجرز وو، هغه د کاروبارونه بند دي، غریب خلک دي، داسې څه اپرچونیټیز شته نه بزنس حواله سره، یا داسې نور ایجوکیشن یا څه چې دا خلکو چې دی کنه دغه دوپاره دا سیستم لګونه موږ ته بدل ځکه پکار دی چې دغه سینچریز نه دغه آبادی کوم دا بارډرز مینجمنت ته په دغه باندې لګونه نظر ثانی پکار ده.
د انګور اډې د پرلتوالو جرګې په خبری کانفرنس کې وویل چې دوی په پیښور کې هڅه کوي چې د صوبایي حکومت چارواکي او امنیتي چارواکي په خپل د ستونزو پوه کړي، او دوی پلان لري چې د وفاقي حکومت او ادارو د چارواکو سره هم وویني، او د دې ستونزو د حل کولو هڅه وکړي، ځکه چې هم د دې غوښتنو لپاره په انګور اډه د تیرو وو میاشتو نه د دوی احتجاجي پرلت هم دوام لري.
دا مشال رادیو ده.
د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د ټولو سکولونو استادان په احتجاج دي او سکولونه یې تړلې دي. دوی وایي چې د انتظامیه لخوا یې په کار کې بے ځایه مداخلت کیږي او د دوی نگرانی کیږي چې دغه یې مسلې لا زیاتوي. خو انتظامی چارواکي بیا وایي چې دغلته د سکولونو فعالولو او د امتحاناتو کې د نقل مخنیوي لپاره یې کاروایی پیل کړې ده او استادان ورسره په دې کې مرسته نه کوي. تفصیل له عمر وزیر ناورو.
شمالی وزیرستان کې سرکاري او پرایویټ سکولونو استادان د دوا ورځونو په احتجاج دي. ټول سکولونه یې بند کړي. استادان وایي چې ځلې انتظامیه لخوا بے ځایه په تعلیمي ادارو کې مداخلت کیږي، د دوی تذلیل کیږي، تر څو چې دغه مداخلت بند شوی نه وي احتجاج به روان وي. بلخوا ځلې انتظامیه چارواکي وایي چې د سکولونو او استادانو نگرانی کوي. ډیرای استادان سکولونو ته نه ځي. د امتحان په دوران د نقل مخنیوي لپاره مرستیال کمیشنر دفعه 144 لګولې. د امتحاني حلونو سره د خلکو په جمع کې دو بندیز دی. استادان ورسره د سکولونو فعالولو او د نقل مخنیوي کې مرسته نه کړي. د استادانو پروفیسرانو اتحادیه مشر اسدالله داوړ احتجاج پر مهال وویل چې ډیرای غوښتنه یې دي، خو نن احتجاج مقصد یې یوازې د استاد عزت او احترام دی. استادانو بې قدری کیږي، غیر متعلقه چارواکي په تعلیمي ادارو کې مداخلت کړي. د انتظامیه کار امنیت ټینګول دي، نه کې د سکولونو نگرانی کول.
جاج د ټیچر برادری بې عزت ته پرادا مختلفه په الیکشن دوران شي مشتره انتهایی زیاته غاو شوې، نه انصافي وشوې. ما والټه کولی او خړل ایڈمنستریشن سره یو غاو کړو اګریمنت وکړلو چاینده به د ټیچر د تقدس خیال څه شي. دې وجه نه خیال ونه څه شو میټریک ایگزام شي کوم ډیسټریک ایڈمنستریشن دا هغه چې کوم ډومین دا هغه د امن او امان ډومین دا چې د پولیس وی حالې ته پروسیکیورټی پرووایډ کوي. ګورنمنت های سکول هڅه خیال ته دین نه وتل ټیچرونی جیل ته وچا ولای فایر نه پکټ کړل الزام دا او په چې دی نقل ویډ کې تویر کوي او څه سخت مزمت کې میجا.
د ذیلی انتظامیه میرلی تحصیلدار غنی الرحمن وزیر میرامشاه پریس کلب کې نن خبر یالانو تا وویل چې د سکولونو فعالولو صوبایي حکومت په هدایاتو مهم پیل شوه. د نهم لسم ټولګي امتحانونو کې د نقل د مخنیوي لپاره د مرسیال کمیشنر په امر کاروایی پیل کړي. خو هغه استادان چې بازارونو کې خپل دکانونه چلوي او سکولونو ته نه ځي، نو دا داسې اقداماتو سره احتجاج پیل کړي.
میز مختلف سکولې بندې ګرځېدلې، بهترین رپورټینه پکې کړي دي چې هغه میز فوکل پرسن دی په پېښور کې ورته کښنولې دي. ډیپټي سیکرټري هغه سره شیر کړي دي او د چیرمن بورډ سره مو شیر کړي دي او د ډي سي صاحب سره مو شیر کړي دي. بیا مشته کمپلینټ ملاو شو د مختلف سکولې، نو هغه سکولې ته مشتلې، هغه سکولې د مشته هر قسم ویډیو ثبوتینه موجود دي. اسوخیل ګورنمنت های سکول ته هغه سکول کې 80% ژوندکي چې وي د ډپلیکیټ نو سوي. ما بیا دومره با اثر دو زده ایجوکیشن سیکرٹری نا وزیر تعلیم نا ریکویسٹ کا چدا ما بیا ویل تم را زورا وردی چ تو سمرتا بے بسی دویم خبرات پو ادا کے پرچیس والے خبر ادو تے بلاو سرونه تم یو لیٹر کڑائی دے چ پ انکوائری کمپلیٹ کول نا مخکے مت اجازت رکی جزت در سالور بلیک میل رون چک شاید چ انکوائری تا تول نو خلی پ غزی اختتام مشی دا تا ما بیا دو ز پ رپورٹ در تا سٹڑایم کچیر دا خاموشی دے بڑ چرمین وی نو آغا شای چس ولای شو دے سو کی دشت گردی سرونه تھڑی دا وزیرستان دا دا دے مودای دے تو دے اے دے واحد علاج دا چ دا 25% ما بیا چ دو اے دے خلافو می سخت نہ سخت کر وئی کی زے جو کشن افسر نہ اپیل کا زدے اکاؤنٹ افسر چکن دفتر دے اگنا اپیل کا چے تو سارا دوسرے ٹیچرون پن دی تنہ شرتا ویلے چدا کو تو دی پیرا ٹین دے تے ویلے سر ولائے
نمیرام شاہ تعلیم سانگے یو چاروا کی چرسن یو سارا د خبر اجازه نہ لرلو پ وجے نہ غختل نامہ واخلی. مشال ریڈیو تا وویل چے تعلیم سانگے انتظامی او فوز شریکا د سکولونو فعال اولو مهم پیل کڑے. ڈیرائی سکولونو فعال شوی او استادانو حاضری یقینی کولو لپاره ګامونه پورته شوی. نو موړی هم وویل هغه استادان چې ډیوټی ته نزی او د ډیرای پرایویټ سکولونو مالکان چې سکولونو کې نه هم لسم ټولګي ازماینو کې نقل ته لاره هواروي د داسې اقداماتو مخې ته خنډ جوړوي. نو موړی وویل چې تعلیم څنګه مشرانو لخوا ګامونه پورته کیږي کم استادان چې ډیوټی نه کړي ورنه تنخواګانو کې کټوتی کیږي او ډیرای له دندو هم لری کړي. دوی وویل چې استادانو سره خبرې روانې دي، ضربه احتجاج ختم کړي. بلخوا استادان وای چې تر سو په تعلیمي ادارو کې مداخلت بند شوی نه وي او د استاد احترام یقیني شوی نه وي نو سکولونه به بند وي. ځلی انتظامیه چارواکي وایي چې کم ګامونه یې پورته کړي هغه رپورټ یې د خیبر پښتونخوا سیکټري تعلیم ته لیږلې. خواست یې کړی چې د تعلیم د پرمختګ او د سکولونو فعالولو کې سختې پریکړې وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د دې رپورت سره د مشال ریډیو د روانې غړي نمایي ته ورسېدلو. په پېښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې دي. د دې سات د خبرونو لنډې استفام وکړي. په کورمه کې د افغان طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ پنختو کې دواړو خواو ته مرجوب لا وخت د پاکستان امنیتي سرچینو او ځای مشرانو مشال لريو ته ویلي چې لومړی انخته د مای په 14 او دویمه د مای په 15 شوي. لومړی انخته د کور په مانو جبا سر کې د ازغن تار په وجه شوي، دا چې په نتیجه کې د پاکستان په سلور سرتيري جوبل شو. دویمه انخته پرون شوي چې په کې د پاکستان د امنیتي سرچینو په وینا یو سرتيري وجل شوی او یو عام وګړي او یو پولیس په ګډون پاکستان په کې جوړ شوې دي. خو د طالبانو حکومت پرونی او انخطو کې د خپل شپږو سرتیرو د جوړېدو خبر ورکړي. د بلوچستان د چمن پر لټوالو ځای مشرانو پرون د یوې جرګې لارې له حکومت غوښتنه کړې چې افغانستان سره په پوله د ویزې او پاسپورت شرط دې ختم کړي. د چمن پر لټوال د 2013 کال د نومبر میاشتې راځي په احتجاج دي. پاکستان حکومت د 2013 کال نومبر میاشت راهیسې په پوله د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط لازمی کړی چې پر ضد یې په چمن ونګور اډه کې احتجاجي پرلتونه روان دي. حکومت دریز لري چې دا اقدام یې د امنیت په خاطر اخیستی دی. د شمالي وزیرستان میرامشاه کې د سرکاري او شخصي سکولونو استادان له 13 ورځو راهیسې په احتجاج دي او غوښتنه کوي چې ځلې انتظامیه دي د دوی په کار کې بے ځایه مداخلت نه کوي. په میرامشاه کې ځینې استادانو پرون مشال لیډیو ته ویل چې مقامی انتظامیه د دوی په چارو کې مداخلت کوي او تذلیل کوي. بلخوا ځلې انتظامیه وایي چې د صوبایي حکومت په هدایاتو د سکولونو فعالولو مهم یې پیل کړی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان سپریم کورټ کې د احتساب ادارې یعنی ترمیمی بیل مقدمه په اوریدنه کې د ویډیو لینک لالارې وړاندې شوې ده. د زیارت په ورځ عمران خان د سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ مخې ته د نیب ترمیم پر ضد د انټرا کورټ اپیلونو اوریدنې پر مهال لاډیالي زندان څخه د ویډیو لینک لالارې حاضر شو. او د عربي هیوادونو مشران نن په خلیجی هیواد بحرین کې په داسې حال کې سرمشري ځای لپاره راغونډیږي چې د غزې په تړانګه کې جنگ روان دی او د اوربند آثار نخکاری. د بحرین په سرخار نامه کې پرون د عرب لیگ د 22 غړو هیوادونو بیرغونه جوړان کړل شوی وو. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورېده. اوس ورځو رپورټونو ته. له هغه ورسته چې نړیوالې خبری ادارې د متحده عربی اماراتو په دوبی کې د بهرنو وګړو د جایدادونو په اړه معلومات خپاره کړل، په پاکستان کې هم په دغه تړاو باسونه پیل شوي. په او سی سی آر پی په نوم د دغه ادارې لخوا رپورت کې راغلی دی چې د پاکستان یو شمیر سیاستدانان، پوځي جنرالان او د غوی د کورنۍ غړي په دوبی کې د اربونو روپو جایداد او نور مکانونه لري. بلخوا پر رسنیو او هم ټولنیز میډیا په خپل تبصرو کې خلک پوښتنه کوي چې پاکستانی وګړو په دوبی کې د جایدادونو اخیستو لپاره پیسې لکوم کړي او آیا د پیسو د انتقال او کاروبار په چارو کې پاکستانی او هم نړیوال قوانین په پام کې نیولې دي که څنګه؟ تفصیل د هارون بچا رپورت کې ورو.
د منظمو جرمونو او اداري فساد په اړه د خبرو ورکوونکي نړیوالې ادارې او سی سی آر پی پر وپاړه لیکل شوی د دوبۍ د جایدادونو په اړه معلومات هي د خار د محکمې مال او د ولسی خدماتو د ملکی ادارو له افشا شوو اسنادو څخه اخیستې دي. د معلوماتو غونډولو دا کار د امریکا په پلازمینا واشنگتن ډی سی کې میشته د پرمختللو دفاعي چارو د مطالعاتو مرکز په نوم یوې نه حکومتي ادارې کړو. دا اداره پر نړیوالو جرمونو او شخړو څېړنې کوي. ادارې د دوبۍ د جایدادونو په اړه معلومات چې له 2000 زیدي څخه تر 2002 زیدي کلونو پورې موده کې د هغو د مالکیت او یا هم استعمال په اړه ول له وی نارویجی ادارې ای څلیریش او هم له او سی سی آر پی سره شریک کړل. د ادارو د نړۍ لزګونو نور خبري ادارو سره په ګډه خپل پلټنې بشپړې او رپورت خپور کړ. په رپورت کې د دوبای د هغو جدادونو شمیر چې په پاکستاني وګړو پورې مربوط دي ډیر زیاته خول شوې ده. دا په دې معنا نه ده چې ګواکې په دوبای کې جداد لرونکي یو کس د مالیه نوی ورکړي او یا هم د کوم بل مالی جرم دی مرتکب شوی وي. په افشا شوو معلوماتو کې داسې څه هم نشته چې په دوبای کې د جداد د یو مالک د استوګنې قانوني حیثیت او یا هم دغه کاروبار ورسره تړلې ګټې ترې په ډاګه وي. پاکستاني ډان رسپانې پر همدې موضوع د مې 15 ګڼې په یوه لیکنه کې ویلي، ډېری هغو پاکستانیانو چې نمونه د دوبای د جدادونو په افشا شوو اسنادو کې راغلي، ډېر رسنۍ ته ویلي چې دوی په هغه اړه ټول ضروري معلومات د پاکستان لړوند حکومتي ادارو سره وار لمخه شریک کړي دي. په دې اسنادو کې د پاکستان د پوز د پخوانی مشر جاوید کمر باجوا زوی سعد صدیق باجوا هم په دوبای کې د جایداد مالک خول شوی دی. پر دې سربیره د اسناد ښیي چې د حاجی هارون په نوم یو پاکستانی کاروباری تن د 2019 او 2020 زیږدیز کلونو په موده کې د نورو پاکستانیو وګړو په پرتله د تر ټولو زیاتو یعنی 2500 جایدادونو مالک وو. نوموړي د دوبای د خپلو شتمنیو په اړه د او سی سی آر پی پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. دا راز په اسنادو کې د پاکستان د یو بل نومیالي کاروباری تن ملک ریاض د میرمنې نوم هم راغلی دی چې وایي په دوبای کې د یو شمیر اپارټمانونو مالک ده. دا چې پاکستانی شتمن کسان ولې دې ته اړ کیږي چې په بهر کې جایدادونه واخلي او دا هم چې په دې ترس کې د پاکستان اقتصاد په څه ډول اغیزمنېږي، د دې پوښتنو په ځواب کې له آسیایي پرمختیايي بانک سره کار کوونکي ډاکټر صمد خان د مې پر 15 مشال اډو ته وویل، د پاکستان سیاسي او امنیتي ستونزې د دې لامل شوي چې خلک په بهر کې پانګونه وکړي. تاسو
سره په 50,000 ډالر دی په پاکستان کې ته تیار کې زمامل ډیفالت شي نه زبدا 50 نو خلک چې کم دی چې مجبور شي او خپل پیسې چې کم دی دا ځای ته وړي چې هلته بکول هغې فائدې ورک او ملک زمونږ پاکستان ته چې کوم نقصان وي. مونږ له کار دا چې پاکستان نه ځي چې خپل بینک والا نظام دی، زمونږ د سټیټ بینک چې کوم ریګولیشنز دي، خاص کر زمونږ چې کوم د پیسو ترانزیکشن څومره دی، دا په دې دنیا سره مونږه برابرو یو لیول ته برابرو. اف شور چې کوم اکاؤنٹس دی خو په یو خپل ریګولیشن باندې په عمل کې چلیږي. الله تخپل ډیپازټ کا اس قسم چې کوم نه تانا تاسو نشته کوېشن دا دی چې تاسو د ملک چې کله دغه اماونټ زی آیا د ریګولیشن وایولیشن شوی دی یا د سټلمنټ چې کوم دی نو تاسو په ملک کې ډیر کم داسې دی چې سټلمنټ دن نه کیږي.
پاکستان چې لوی مدیر آیسی په اقتصادي ستونزو کې ګیر او د نړیوالو مالیاتي ادارو پوروړل دي، حکومتي اقتصادي پالیسۍ وي تر ډیره د هیواد د عامو خلکو ژوند ګران کړي دي. د پاکستان د مالی غونډولو ادارې فدرل بورډ اف ریونیو مشر ملک امجد زبیر تایوانا ډان رسپانې ته ویلي، د نو افشا شوو معلوماتو په رڼا کې به د قانون او یو نوي میکانیزم له لارې په دوبای کې د جایدادونو پاکستانی مالکان اړ کړي چې د ترلاسه کوونکو کرایو او یا هم د خپلو اصل پانګونو لپاره حکومت ته مالیه ورکړي. نوموړي زیاته کړې، حکومت په دې برخه کې سیاسي عزم لري او ژمن دی چې مالیه پټونکي په ګوته او حساب ورسره وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په عدلیه کې د استخباراتي ادارو او پوز د لاسوهنې په اړه په سپریم کورټ کې د یوې مقدمې اوریدنه دوام لري. بلخوا اسلام آباد های کورټ هم د داسې یوې قضیې اوریدنه پیل کړې ده چې په کې د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو د لیک چې چیف جسټس جسټس قاضي فایز عیسی ته په دوی د فشار راوړلو په اړه لیکلی و، اوریدنه سپریم کورټ کوي. خو د اسلام آباد های کورټ جج جسټس بابر ستار لخوا د نوو تورونو ریدنه اسلام آباد های کورټ کوي. د قانوني چارو پوهان د حالاتو ته جدا جدا موقف لري او په اړه یې بیل بیل نظرونه لري. تفصیل له اسلام آباد زمون خبريال راشد خټک راکوي.
اسلام آباد های کورټ د آزاد سینیټر فیصل واوډه د خغه لیک جواب ویل دي چې د یو جج جسټس بابر ستار د شهريت په اړه پوښتنه پکې کړې و. د اسلام آباد های کورټ رجستر په خپل جواب کې د تویل دي چې د بل ملک شهريت لرونکو کس هم په پاکستان کې جج جوړېدای شي. جسټس بابر ستار هم په خغه شپږ ججانو کې شامل و چې سپریم جوډیشل کونسل او د پاکستان چیف جسټس قاضي فایز عیسی ته په عدالتي کارونو کې د استخباراتي درو د لاسوهنه او په دوی د فشار راوړلو په حق لیک لیږلی و. د سپریم کورټ لوی بنچ په خغه لیک کې د لګول شو تورنو اوریدنه کوي. خو له خغه وروسته په ټولنیزو رسنیو د جسټس بابر ستار په اړه یو کمپین وچلیدو چې دی او د دا ولدونه او مېرمن امریکن شهریت لري. د جسټس بابر ستار لخوا د ورځې وړاندې یو بل لیک په ټولنیزو رسنیو مخې ته راغی چې اسلام آباد های کورټ چیف جسټس امیر فاروق ته پکې ویلي چې په ده د ټلیفون ریکارډ کولو په حق له په یو مقدمه کې اوس هم فشار راوړل کیږي. د د د نو تورنو په حق له په اسلام آباد کې قانون پو او د وکیلانو د تحریک یو غړي امل خان مندوخیل مشار رډیو ته ویل چې په عدلیه کې د لاسوهنه سلسله خطرناک حد ته رسیدلې ده او کچر اوس حکومت او عدلیه په شریکه د دې مخه و نن سي نورتلون کې وخت کې به نه صرف په ملک عدالتي بلکې سیاسي نظام هم ګډوډ شي.
نو تاسو ته معلومه ده چې دا وخت په عدلیه کې یو ډیر واضح یو ډیر لوی دراړ یو ګروبندي او تقسیم شوی دی او مخ ته هم روان دی. نو که څه هم حکومت او د ریاست ټولو ادارو له حق له کار نه واخیستو په وخت یې سیاسي او جمهوري او آئینی او قانوني فیصلې نه وکولې، نو دغه حالات په نور ورځ تر بلې نور هم خرابیږي.
خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې د جسټس بابر ستار په نوي لیک کې لګول شوي تورونه مبهم دي او داسې ښکاري چې د خپل تاثر په رڼا کې خبره کړې ده. د پدې حق له مشال رډیو ته وویل
بابر ستار صاحب نے الزامات لگائے ہیں ان کی اٹارنی جنرل جو
بابر ستار صاحب چکم تورنا لگولی دی دخغی رد اٹارنی جنرل کڑے دے اٹارنی جنرل دا پاکستان تر ٹولو لوی عدالتی افسر دے دا قانون وزیر او دا اطلاعات وزیر ہم پدیڑا پریس کانفرنس وکڑو اٹارنی جنرل او بابر ستار یوزے وکالت ہم کڑے دے اٹارنی جنرل دا خبر رد کڑے او ویل چھ دا غلط تاثر اخستے دے دا خبر دته دا اٹارنی جنرل دا دفتر لخوا شوی دی. پدی مقدمہ کے بابر ستار دا یو جج پہ حیث نہ بلکہ دا یو عام شکایت کون کی پہ حیث کیس کڑے دے
جج نہیں ہے وہ ایک لیٹیگنٹ ہے.
د مشال رډیو د پښتنې په جواب کې چې په عدالتي کارونو کې د مداخلې سلسله د ختمېدو امکان هم لري که نه، د خیبر پښتونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمین سید مبشر شاه وویل
دا خو مطلب دا انسان پیدا کړي مسائل دي هم انسان به حل کړي، هم د دې عدلیي او د دې اسټبلشمنت پیدا کړي مسائل دي، دې عدلیي ولا مکور کړي دا هم د عدلیي به ټیک کړي. اس بابر ستار کا دا خبر ہے کہ مال اسم دم کے راضی اسم مداخلت کی نو دے دے لگے مہربانیوں کی جان کے حوصلہ پیدا کی اور دے دے غلومن مخ ترا ولی چہ تے چا ٹیلی فون کرے دے تے چا میسج کرے دے تے چا دے چا خریبا نے سوال جواب کڑی دی کمی اداری کڑی دی کم فرد کڑی دی چہ اس نو مخ ترا شی لگا دا اس پدی نہیں کی گی تا خود تیاری سکون دی بتیار کی سکون ہوئی جدا پتہ لگی کہ مداخلت سوک گئی دائی خلاف ایکشن مخ استل کی گی دائی کہ بیا فیڈرل گورنمنٹ ہم انوال کی دی شی داغیر پر بیا قانون سازی ہم کی دی شی.
د اسلام آباد های کورٹ جج جسٹس محسن اختر کیانی د جسٹس بابر ستار لیک د عدالت د توهین په مقدمه کې بدل کړی دی او د دې اوریدنه کوي. عدالت په 28 مئی د استخباراتي ادارو ایف آی اے آئی ایس آئی آئی بی ایم آئی کاؤنٹر ٹیرریزم ڈپارٹمنٹ او پیمرانا په دې حق له ځوابونه غوښتي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
ورځو یو وار بیا بلوچستان ته. په کوټه کې کروندګرو خپل احتجاج ورسته له هغه ختم کړی دی چې صوبایي حکومت ځینو کروندګرو ته د شمسی بجلی ورکولو اعلان کړی دی. د کروندګرو خپل احتجاج د مئی له 9 د بجلی د لوډ شیډنګ ضد پیل کړی و. صوبایي حکومت ویلي چې 29,000 کویانو ته به شمسی بجلی ورکولو لپاره مالی مرستې وکړي. کروندګرو د دې اقدام هرکلی کړی دی. ویلي دي چې د دې سره به یې د بجلی د لوډ شیډنګ له وجې د اوبو د نشتوالي مسله تر ډیره حل شي. تفصیل له کوټې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان حکومت پریکړه کړې ده چې یوه میاشت وروسته به په صوبه کې د کروندګرو نږدې 29,000 کویان د بجلی څخه و شمسی توانایي یا لمریزه انرژي ته واړوي. د خبرې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي د مئی په 15 نیټه په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت وکړه او ویل چې تر وی میاشت پورې به د وابډا د ادارې کیسکول لخوا و کروندګرو ته د زرعي کویان لپاره په ورځ کې 6 ساعته بجلی هرومرو ورکول.
زمیندار ایکشن کمیٹی اور بلوچستان حکومت کا ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کہ آپ ان ٹیوب ویلز کو سولرائز کریں.
کروندگرو دا اتحادی او دا بلوچستان حکومت ہمیشہ دا مرکزی حکومت سخا دا غشتن پاتا سوے دا چھ دا بلوچستان دا کشت و کرین کویان دی دا بجلی سخا و شمسی توانائی یا المریز انرجی تواڑوی. دا نموڑی پا خبر چھ دا دے مقصد لپارا با صوبائی او مرکزی حکومت و کروندگرو تا پر یو کوئی باندی شل لکر پی ورکوی پاغا پی صوبا کروندگر دخپل کویان لپارا شمسیانی رانسی. بلخوا ده صوبایی حکومت و ده اعلان تا کروندگرو نه حوازی ارکلائی کردی دی بلکه دوی خپل احتجاجی پرلت هم ختم کردی دی. پا دیترس کی ده بلوچستان ده زمیندار ایکشن کمیٹی مرکزی سکتر اجی عبدالرحمن بازی و مشالی دو تا وول چی ده دروز ساتو ده بجلی ده ورکولو سخا ده دوی زیاتر فصلونا ده تبایی سر مخصوی دی.
غوښته
پوښتنه چوا چې د نوي زره زری چې بلان تا د سولر پینل باندې متصلی ګرځا پروګرام چې دی دا به ان شاء الله ولزیز په میاس کې بننه د نل او ارزمیدار ته شل شل کورپي و د تور رسیدي او دا غت تصدیق بر د زمیدار شن کمیټې نمائندگان کوي بیا بیا زموږ د ټیسټ پروسه ریسټالو په پاتنه او پر دویم نمبر باندې دایوان میاس تمام زری فجرانو باندې بجلی بحال شي په یو میاس په مرت بجلی ملاوی چې فرګلته مول خاص کړي دي چې دایوان میاس مرتاته ګرن چې راځي خپل چې مول فصلونه مرت دې تاوان وسو تا غدې ګرن چې راځي ټوپ کوي
د بلوچستان حکومت دا ګام دا غوړسته پورته کړی کله چې د وی او نې راځي کروندګرو د بجلی د کمښت په ضد د بلوچستان اسمبلی و مخته پرلت وهلی وو د حکومت د اعلان وروسته کروندګرو پرلت ختم کړی او اله ښکارا کړه چې حکومت به پر خپل اعلان باندې عمل یقیني کړي د دونه ورډ چې د مې په درلسمه نیټه په اسلام آباد کې پر بل سوي و غونډ کې وزیر اعظم میا شیبا شریف ویلی وو چې د بلوچستان د کروندګرو کویان و شمسی توانایی ته د اړول لپاره به وفاق د صوبایي حکومت سره مالی کومک کوي پر دې مهال د افغانستان له وزیر میر سرفراز بوکټی زیاته کړې وه چې د زرعي کویانو ولمریزه انرژي ته په اړونه به نږدې 15 اویا ارب روپۍ مصرف راسي
بلخوا د پیښور په زری پوهنتون کې د مای په 15مه په تجرباتي بنیادونو د کرل شو غنمو د لاو پرانسته وشو چې پکې د زری پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر جهان بخت مشال ریډیو ټول د دې غنمو توخم یې د امریکا د واشنگتن خار څخه راغوښته وو چې په تجرباتي بنیادونو یې د پوهنتون په دوی کړزمکه کړلې وو نو موړي زیاته کړ چې یاد غنم د موسمیاتي بدلونونو د مخنیوي او په کم اوبو د زیات پیداوار صلاحیت لري پراتلون کې کې د خوراک په کمی قابو مندل شي تفصیل د عظمت علي شاه ریپورت کې ورو
دا غونا د پیښور د زری پوهنتون دی چې د امریکای نه په تجرباتي بنیادونو راغوښتي شوی د غنمو لو روان دي د غنمو د لو افتتاح د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي وکړه د زری پوهنتون د انتظامی په وینا د غنمو تخمې د واشنگتن نه راغوښتي چول تجربه د فیصل آباد په زری پوهنتون او سخ کال د پیښور په زری پوهنتون کې وشوه د زری پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر جهان بخت مشال ریډیو ته ویل چې په تجرباتي توګه د پوهنتون په دوه کړه ځمکه غنم کړلیو چې پکې په کم اوبو د زیات پیداوار صلاحیت لري
زموږ چې کم دلته کم غنم کیږي په خیبر پختونخوا یا پاکستان کې راغی اوسط پیداوار د 35945 من پی کړل دي بل دې کې چې کم خصوصیت ته زموږ چې کم غنم دی هغه تقریبا 15 ډنډر کې کی ټیلر وته موږ یو دا د 15 سنواله شلو ډنډر کو پوری کوي دا غي د وجنه د دې پیداوار جاتي بل دې کې دا فائدہ ده چې د قد وړو کې د نو دا طوفان او زلزل سره دا ورزي ګم ده
دا زری په هنتون د سنکارو په وینا چې د یاد تخم نه د اکړ پر سر او یاو نه تر اتیاو منو پوری فصل اغستې شي د خوراک نړیوال ادارې ورلد فود پروګرام د کال 2013 په خپل یو راپور کې وایي چې پاکستان کې و 30% خلک او 30% ماشومان د خوراک د کمی سره مخ دي د پیښور د زری پوهنتون د خوراک او ساينس سانګي استاد ډاکټر نومان احمد مشال ریډیو ته ویل چې د غنمو د زیات پیداوار سره په ملک کې د خوراک په کمی کابو اوموندل شي
کلائمټ چینج دی هغه زیات تر د دې کاربن ډای اکسایډ اخراج د وجه دی او هغه چې مونږه د تیل زیات استعمالو فوسل فیولز د هغې په وجه باندې د دنیا ټمپریچر زیاتیږي او چې کله ټمپریچر زیاتیږي نو د هغې زیات اثرات په اګریکلچر باندې ډایرکټ وي ځکه چې انسان خو به کوټې ته شي چې ګرمي نو د اے سی کمره کې وکینو چې یخنی نو ځان ته بیټر لګوي او بوټی چې ګرمي نه خو ډایرکټ ایکسپوز دی انوایرمنٹ ته نو په دې کې دا کاربن ډای اکسایډ زیاتیږي یا د ټمپریچر کمیږي زیاتیږي نو هغه باندې ډېر زیات اثرات دي
په اسلام آباد کې د زراعتو پاړه کارکونکو سرکاري ادارې نېشنل اګریکلچر سنټر د کال 2020 په خپل یو راپور کې وایي د موسمیاتي بدلونونو لوجبه په کال 2020 پورې د زراعتو په پیداوار کې د 8 نه تر 10% پورې کمی راشي د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي غونډې ته په خپل خبرو کې ویل چې باید وفاقي او ټول صوبایي حکومتونه د غنمو د کروندګرو مرستې وکړي
کہ اس وقت جو 1991 ووٹ ریکارڈ کے بعد
دا نور لسوا یو نوی کال دا صوبو ترمنز دا ابو دا ویش پاڑا دا لوزنامی ترمخا چی خیبر پختونخوا حکومت تا کم دا ابو حقونه ملاوی دلو هغه دا ودانو یا انفراسټرکچر د نشوالی لوجی مونږ هغه ابو نشو کارولی. باید وفاقی حکومت دی مونږ ته انفراسټرکچر یا دغه ودانې راکړي نو خیبر پختونخوا صوبه به په راتلونکي کلونو کې د غنمو او د نورو فصلونو پیداوار سی واکړي چې مونږ یې نورو ملکونو ته هم لیږلی شو.
نیشنل فوډ اینڈ سیکورٹی اداره وایي چې پاکستان ته هر کال د 1.5 ملیون میټرک ټن غنم ضرورت وي. ملګرو ملتونو د کال 2023 د جنوري په میاشت کې په خپل یو راپور کې وایي چې پاکستان کې تیر کال 1.28 کروڑ کسان د خوراک د کمی سره مخ وو. رپورټ زیاتوي چې پاکستان کې د کال 2018 نه د کال 2023 پورې د خوراک د کمښت سره مخ خلکو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. عظمت علی شاه، مشال ریڈیو، پیخبر.
د مشال ریڈیو په خبری گڑے کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورٹونه اوریدلای شئ.
د خیر خیګړې ټولنه الخدمت فاونډیشن وای په خیبر پښتونخوا کې د ډیجیټل زده کړو په نوم د هنر خودنې پروژه شروع کړې چې پکې به د صوبې لس لکه پیغلو ځوانانو ته وړیا د کمپیوټر بیلابیل دیار لسو پوری کورسونه ورکوي. دغه ته هنر د لارې مل نوم ورکړل شوی دی. دغه لپاره په هر ضلع کې داخلي شروع شوې دي. دغه خبرې د یادې ټولنې غړو سواد پریس کلب کې خبریالانو ته کړې دي چې تفصیل یې سوات زمن خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د خدمت فاونډیشن ضلع سوات مشرانو پریس کلب کې د مې په 15 خبریالانو ته وویل چې د دوی ټولنه په سیمه کې بغیر سیاسي مقصدونو په هر اپت او مشکل کې دولت مرستې کوي. اوس دوی په ملک کې دننه او هیواد نه بهر د باش تمنو په مالي مرسته ټوله صوبه کې د انفارمیشن ټیکنالوژي او اے آی په اړه داسې 14 مضمونونو کې 3 میاشتې د تربیت سلسله شروع کوي چې د برتانیې د پوهنتون او د پاکستان آی ټی ادارو نه منظور شوي. د تربیت په اړه د پروژې مشر جلیل خان مشال ریډیو ته وای
دي 14 پروګرامونو دوران یې چې د هر پروګرام هغه 3 میاشتې دا اټ ا ټایم په یو وخت باندې یو ماشوم یو پروګرام کې حصہ اخیستی شي او دین علاوه د فری دی، بالکل ټوټلی فری دی. د دې رجسٹریشن عمل روان دی او رجسٹریشن سٹارټ دی. د دې د کم سرٹیفیکیټس چې دی هغه رجسٹر دی د بورډ آف ټیکنیکل ایجوکیشن د کامرس نه. د دین علاوه د یونائیټیډ کینګډم یو اداره چې هغه ما تاسو ته اعلان نوې دا یې رجسٹر ده. د کې ځوانان رونه خویان دی هغه په کور دننه هم د دینه فائدې اخیستی شي، بهر په مارکیټ کې هم او ایون په بین الاقوامي لیول کې بهر ملکونو ته لاړ شي.
د خدمت فاونډیشن ضلع سوات مشر ضیاء الله وای چې دغه 3 میاشتې تربیت کې هر هغه تن داخله کولای شي چې انفارمیشن ټیکنالوژي نه لږ ډیر خبر وي. دې کې د عمر او جنس ته بندیز نشته. داخله اغستونکي نه به صرف یو ټیسټ اغستای کیږي چې لیک لوست کولای شي. د کې داخله اغستونکي د دوی په ویب پاڼه په ذریعہ په اسانه رجسٹریشن کولای شي.
دا به د اختیار په درخوا وس فلال خو په هر ضلع کې خو برپور اول بلې وي او د دین علاوه بیا موږ لوکلی هم او نیشنل لیول باندې هم د دې لپاره چې کوم ډونر دي څوک سپانسر کوي نو هغه ان شاء الله چې د هر وی سي د ستې پورې موږ کوشش کوو چې دا لیب موږ ورکو دا ځوانان چې دا موږ ټرین مقصد د بنیادی د دې خلکو د روزګار ذریعہ معاش او دا خلک چې موږ په دې کې انګیج کو نو دوی به د نورو فضیلیاتونه او بد لارې نو ان شاء الله چې راوړي په خپل کار او روزګار بشي، سوچ او فکر به ان شاء الله پازیټیو شي، نیګیټیو سوچ به ختم شي.
د دې پروژې په اړه د سوات پرستب ممبر او خبريال شهزاد نوید چې د فری لانسر په حیث د نړیوالو ادارو سره د انفارمیشن ټیکنالوژي په ذریعہ کار هم کوي وایي چې دې وخت کې د انفارمیشن ټیکنالوژي او اے آی د کړې په هر شوبه کې په کار راځي.
کچره داسې غیر سیاسي تنظیمونه چې دا چې کوم دسي نور انیشیټیو والی زمګو نو جوان نسل چره هغه ته موقع ورکي دا هغه خپل کور کې په ناس تمنو پیسې ګټل شي. کبري کې مونږه صرف نارینه نه زنانو کینوال دی هغه خپل کور کې پیسې ګټل شي. نن سبا تاسو په تر جمهور حالات داسې دي چې خلکو کم روزي روټي چې راغوم ډېر مشکل باندې फायदा کیږي. که زمګو نو جوان نسل چې هغه خپل کور سره کنټریبیوشن وکي، د خپل نور مرګرو سره کنټریبیوشن وکي نو د دې نصیب زنده نه ګړم چې هغه نصیب د نو جوان ته فائدہ د دې نه دغه کور ته فائدہ د دغه نظام ملک ته فائدہ د دغه ټول دنیا ته فائدہ.
یاد اداره وایي چې دوی به تربیت اغستونکو اړیکو ته ورسته هم انلاین په خپل کور دننه د انفارمیشن ټیکنالوژي نه ګټه پورته کول لپاره لار ښایي، او که تربیت اغستونکي وړاندې زده کړې کوي هم به مرستې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آی او ولیکي.
او اوس هم د دې غړې اخیری ریپورت ته ورجو. د کراچۍ په کراچۍ ښار کې د ماربلو خواوشا 15,000 کارخانه دي چې د زیاتره مالکان کارکونکو او مزدوران پښتانه دي. دوی وايي په 1300 کلونو کې د بجلی بلونه زیات شوې دي چې لوجه په سلګونو کارخانه بند شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تیر کال کې د آی ایم ایف سره د 3 ارب ډالرو د قرض ترلاسه کولو تړون کړی وو. دا غي پترس کې په بیلابیلو پړاوونو کې د بجلی، تیلو او ګیس په بایو کې سرکاري رعایت ختمولو ته دوام ورکړي چې ورسره د انرژي بای لوړې شوې دي او په ځنو ټیکسونو کې هم اضافه شوې ده. تفصیل د نیاز علي ریپورت کې اورو.
د کراچۍ ماربل انډستری اسوسییشن اتحادی او مشر عنایت اعظمی د مای په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د بجلی زیات بلونو لکبله د ماربلو فیکټرو کار ودرېدلې دي او ډېری کارخانه تړلې شوې دي.
زمنګ د کراچۍ چې کوم ماربل انډستری دا د کې تقریبا واړه لوی 15,000 یونټ دي او تقریبا کم او بیش یو نیم 2,00,000 مزدوران د سره وابسته دي. خو بد قسمتي دا ده چې د 2 کالو نه روز پر روز دا لیبر منګ چې کم دی نو کمو او زیاتې کارخانه چې کم دی وخت کې دي. زمنګ چې کم غټ یونټونه دي په منګا پیر انډستری ایریا کې تقریبا هغه 5,500 یونټ دي او پاغه کې دی وخت کې نو اویا یا 15 یونټه چلیږي او غم 8 غنټه خپل کار کوي.
د ماربل اتحادیې یو بلغړې نیاز امین بیا وای په 13 کالو کې بجلی 400% ګرانه شوې ده چې ورسره کارخانو لګخ سوچن نه زیات شوې دي. نوموړي په وینا چې ځنې کارخانو د بجلی غلا شروع کړې ده چې بد اثر یې په هغه فیکټریانو هم دی چې غلا نه کوي.
کې تقریبا کم از کم چې کوم ده 600% بجلی ګرانه شوې ده او د کراچۍ کې د ماربل انډستری غټي وړې لگبگ 1500 فیکٹریاں دی. نن سبا د پیکټرو د بحران غټه وجہ د بجلی د ریټ ګرانې دو سره سره د بجلی غلا اهم کردار بلکې بنیادی کردار بوته وي. کم خلق په لیگل طریقې باندې کار کول غواړي او حق حلال ګټل غواړي هغه د غلو سره مقابله ډیر ګرانه شوې ده. دا غو وجنه د پیکټرو ریټونه شکم سرور 15 کال مخکې موږ تر زمنګ د پیکټرو ریټ ملایو دو اگر ریټونه هم نیم شوې دي.
د کراچۍ په منګاپیر سیمه کې ماربلو فیکټری چلونکو صاحب زمان بیا وای دوی خپل فیکٹری لا چلبی خو مزدورانی رقم کړی دی. نوموړي په وینا چې لومړی به د ماربلو کارخانه 40 ساعت روانه وه خو اوس یوازې هر ورځ یوازې 8 ساعته چلیږي.
لاول چې کوم بیلونه راتلو هغه ډېر مناسب اوس چې کوم بیلونه راځي د بجلی نو هغه ډېر زیات دی. سو تعداد دا غینې چې کوم ټیکسونه دي کوم لغوی هغه ډېر زیات دی. کارخانو ولا تقریبا فیکټری سب بند شو سجو خلکو خرڅ کې چا واټ کړي خرڅ کړي نو تقریبا په بندې دی. موږ په خپل شوروم دی او فیکټری را سره نه دی. فیکټری چې کوم بیل لازی هغه هم لکه هر میاشت کې تاوان.
د ماربلو کارخانی چلونکو شاه فاروق بیا وایي د ماربلو په فیکټرو کې کارکونکو سره هغه مزدوران هم بې روزګاره شوي دي چې د دې کار سره تړلې دي.
د بجلی بیل به چې مخکې کم په ما پسې راته ما به تقریبا مخکې 2,00,000 روپۍ بیل لکه اوس په ما پسې 22,00,000 روپۍ بیل لګي. نو د هغې د وجې نه تقریبا دلته 50% کارخانه بند شو. پښتانه ټول بې روزګاره شو. د هغې سره د سوزکو ډریوران ټرکونو ډریوران ډرسنو ډریوران دا ټول غونډ تقریبا په دې کاروبار سره تقریبا 95% خلک پښتانه او بيستاري اور ټول سب بے روزگار او چې سب څوګ نری جوغه تقریبا د فیکټری میټری باندې د بجلی د غره وجنه.
په کراچۍ کې د برېښنا یا بجلی ادارې کې الکتریک ویان سحر افشا مشال لیډیو ته استولي په خپل یو لیک کې ویلي دي چې ماربل یا نور ټولو کارخانو کاروباري مرکزونو او عام خلکو لپاره د بجلی نرخ نېشنل الکتریک پاور کمپنی یا نېپرا ټاکی. نوموړي په وینا چې د برېښنا په بایو کې جنرال سیل ټیکس الکتریسټی ډیوټي نو ټول ټیکسونه صوبایي او مرکزی حکومت اخلي. د دې په وینا چې مرکزی حکومت په تیر وختونو کې د برېښنا سره د تیلو او ګیس په نرخونو کې د عامو خلکو لپاره رعایت ډېر رقم کړی دی چې لامل یې بجلی ګرانه شوې ده. پاکستان چې له 2019 کال راهیسې له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی او هم په دې کال کې د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د پور ترلاسه کولو تړون وکړو، خو د پاکستان چې اقتصادي مشکلات لا ختم نه وو نو تیر کال 2023 کې د پیسو نړیوال صندوق IMF سره په داسې حال کې د 3 ارب ډالرو د پور ترلاسه کولو تړون وکړو چې پاکستان تر ټولو سختو اقتصادي بحرانونو سره مخامخ وو. پاکستان د IMF د پور د شرطونو پوره کولو لپاره په مختلفو مرحلو کې د برېښنا، تیلو او ګیس په بیو کې سرکاري رعایت ختمولو ته دوام ورکړی دی چې ورسره د انرژۍ بیې لوړې شوې دي او ځینې ټیکسونو کې اضافه هم شوې ده. د IMF لخوا پاکستان ته د تیر کال شوي پور پروګرام 3 ارب ډالره میلاو شوي دي، خو د پاکستان اقتصادي ستونزې لا ختمې نه دي. د پاکستان موجوده حکومت د IMF نه د 6 ارب ډالرو نه د زیات پور اخیستو په تکل کې دی او د IMF یو پلاوی چې اسلام آباد ته راغلی دی د پاکستان حکومتي چارواکو ورسره د نوي او اوږد پور پروګرام لپاره خبرې هم پیل کړې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.